وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د افغانستان په کابل کې برید، په کراچي کې د شخصي ټلویزیون د کارکونکو وژنه، د ملګرو ملتونو د صحت د نړیوالې ادارې لخوا د پېښور د پولیو وایرس په اړه د نړۍ مرکز ګرځول، په شمالي وزیرستان کې د فوجي اپریشن، د اغیزمنو خلکو احتجاجي کیمپ، په مومند ایجنسی کې د سکولونو د نړولو سربېره په سکولونو کې د ماشومانو د تعداد زیاتېدل، هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو. خو په پایل کې به اسرار العالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د تیرې شپې په برید کې د نړیوال مالیاتي صندوق او استازي او د ملګرو ملتونو درې کارکونکو په ګډون 21 کسان وژل شوي دي. د صحت نړیوالې ادارې ویلي دي په نړۍ کې د پولیو وایرس تر ټولو لوی مرکز د خیبر پختونخوا سرخار پېښور دی. او تمه کیږي د شام د اپوزیشن ډله پر دې بحث وکړي چې نن په ترکیه کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او که څنګه. او زه خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د تیرې شپې په برید کې د نړیوال مالیاتي صندوق استازي او د ملګرو ملتونو درې کارکونکو په ګډون 21 کسان وژل شوي دي. دغه ډله ایز برید تیرې شپه په کابل کې د لبنانیانو پر یو رستورانت شوی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزي نن سهار مشالې ډوته ویل چې په وژل شوو شاوخوا 43 بهرنیانو کې د کنیډا، روس، لبنان او ځینو نور هیوادونو وګړي شامل دي.
په دغه برید کې په ټولیز ډول 21 تنه وژل شوي چې 43 تنه بهرني اتباع دي او 8 نور افغانان دي. او همدارنګه په وژل شوي کې 5 ښځې هم شامل دي چې 4 بهرني دي او یو مېرمن افغانې ده چې په دغه برید کې وژل شوي.
تیر ماښام د کابل د وزیر اکبر خان په سیمه کې لبنیز په نوم هوټل باندې درې برید کوونکو حمله وکړه چې د چارواکو په خبره یو یې په ځان پورې تړي چونکي مواد په دروازه کې وچول او دوه نور یې په هوټل کې دننه له پولیسو سره په مقابله کې وژل شول. د چارواکو په خبره دغه بریدو 2 ساعته دوام وکړ. د برید پرته طالبانو منلي. د صحت نړیوالې ادارې ویلي دي په نړۍ کې د پولیو وایرس تر ټولو لوی مرکز د خیبر پختونخوا سرخار پېښور دی. پرون په اسلام آباد کې د صحت نړیوالې ادارې لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان یوازنی هیواد دی چې په کې د 2012 کال په پرتله په 2013 کال کې د پولیو مرض زیات کیسونه مخې ته راغلي دي. د یادې ادارې د اسلام آباد څنګه و چارواکي ډاکټر زبیر مفتي پرون مشالې ډوته ویل چې په خیبر پختونخوا کې په پولیو ضد کارکونکو د بریدونو لوجې په دې صوبه کې د پولیو مرض مخ په زیاتېدو دی.
دې هدا پورې چې صرف په خبر کې پولیو کیسز مخامخ نه دی راغلي بلکې همدغه وایرس هغه شدت کې اضافه شوی دی او خلکو سره نور علاقو ته تللی دی. پاکستان کې نور علاقو ته تللی دی، دغه سه افغانستان دی، هغه کې هغه وایرس چې کوم دی هغه په خبر نه تللی دی.
بلخوا د یو بل خبر لمخې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د پاکستان په پېښور ښار کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د پیښو په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت وایاند کنیشکا بکتاش تورکستانی مشال ډوته ویل د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولي، خو دا چې د پولیو وایرس په ګاونډي هېواد پاکستان کې راڅرګند شوی د دوی لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. د زیاته کړه په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې لا هم د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پیښې شته، خو په افغانستان کې د لمنځه وړلو هلې ځلې روانې دي. د پاکستان په کراچي ښار کې د یو شخصي ټلویزیون ایکسپریس ټي وي درې کارکونکي وژل شوي. د منځنۍ کراچي د پولیسو مشر عامر فاروقي تېره شپه د پیښې په اړه مشالې ډوته داسې ویل.
دی وایي د بنارس له لوري په دوه موټر سایکلو ناست څلور وسلوال راغلي او دوی دغلته ولاړ د ټي وي چینل ایکسپریس نیوز ګاډي ته خپلې وسلې دننه کړي او په ګاډي کې ناستو کسانو باندې یې ډزې کړي.
د برید پړه طالبانو منلي. د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان یا ټي وي چینل ته ویلي دي چې دوی یې خبرونې لا تاسو بډه کې ګڼي نو ځکه یې ورلا کارکونکي په نخه کړي او دا رنګ زیاتوي چې طالبان د هغو خبریالانو پر ضد حملو ته دوام ورکوي څوک چې دوی سپکاوی کوي. د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې بعد رواني میاشتې له 8 څخه په واشنگتن کې شروع کیږي. د پاکستان د بنو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي په دغه مذاکراتو کې به د پاکستان لخوا د وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا لخوا د هیواد د بنو چارو وزیر جان کیری مشري کوي. په دې مذاکراتو کې باید دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې د ترګري د مخنیوي، توانایي، دفاع او په نورو برخو کې د شو پرمختګونو جاج اخیستل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي واشنگتن باید د حکومت د برقي څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد او په موجودو پروګرامونو کې بدلونونه راولي او د امریکایانو د شخصي او خصوصي معلوماتو امنیت به زیات کړي. ولسمشر اوباما د جمعې په ورځ په یوې ټلویزیوني وینا کې ویل امریکا باید د نږدې ملګرو او متحدو هیوادونو د مشرانو جاسوسي بند کړي.
I've made clear to the intelligence community that
د استخباراتو ټولنې ته ما په څرګند ډول ویل چې د ملي امنیت له سخت مجبوریت پرته به موږ د خپلو نږدې ملګرو او متحدو هیوادونو د مشرانو مکالمې نه څارو.
له دې مخکې د امریکا د ملي امنیت پخوانی کارکوونکي ایډوارډ سنوډن د امریکا د حکومت لخوا د خلکو د مکالمو او مخابراتو د څارنې راس په ډاګه کړی وو. تمه کیږي د شام د اپوزیشن ډله پر دې بحث وکړي چې آیا نن په ترکیه کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او که څنګه. راپورونه وایي د ملي اطلاع په غړو کې د اختلافاتو له کبله په استنبول کې پرونی خبرې وځنډول شوې. کارپوهان وایي دا لا څرګنده نه ده چې د شام د ملي اطلاع به څنګه او کله پر یوه پرېکړه سلا شي. تمه کیږي د شام د یاغیانو او بشر الاسد د حکومت ترمنځ د سولې خبرې بلا اونۍ په سویس کې پیل شي. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری پرون د شام له پوزیشن څخه وغوښتل چې په دغو خبرو کې برخه واخلي. او اخیری خبر دا ده د یوکرین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په دې هیواد کې د مظاهرو پر ضد نوی قانون منظور او نافذ کړی خو لویدیځو هیوادونو ورباندې انتقادونه کړي. د یوکرین د جمهوري ریاست ویبپاڼه کې د جمعې په ورځ لیکل شوی چې دا قانون د یوکرین پارلمان د زیارت په ورځ منظور کړو او ولسمشر لاسلیک کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار عالم مومند اوریدل په روانه خبرګړی کې ودا ریپورتونه ولرو. د افغانستان په کابل کې د جمعې په شپه د ملګرو ملتونو د کارکونکو په ګډون 20 کسان وژل شوي دي. امریکا د پیښې غندنه کړې ده. موږ د تروریزم د وحشیانه حمله په شدیدو الفاظو غندو. په قبایلي سیمه مومندو ایجنسی کې تر څلو زیات سکولونه ړنګ شوي خو د دې سربېره هم هلته په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات شوی. وجه څه ده؟
طالبانایزیشن په دور په وجه باندې زمونږ ډیرو پلارانو امیندو چې کومو د تعلیم طرف ته دومره توجه نه او دومره اهمیت نه ورکاو. اوس وایي چې موږ نه دي روزګار هم نه راوړي خو یو خو انسانان دي جوړ شي.
په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوې. مخالفه ګوندونه په دې اړه پر حکومت څه تور لګوي.
زموږ د موجوده حکومت چې کوم دی د ناکامۍ پالیسۍ په بنیاد او د کنفیوز پالیسۍ په بنیاد د شګردې ته تقویت ملایوي.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه پایل د کابل له بریده کوو. افغان پولیس وایي تیر شپه د کابل پر یوه ریسټورانټ د حملې له امله 20 کسان وژل شوي. په وژل شوو کې د افغانستان لپاره د پیسو نړیوال صندوق استازی او د ملګرو ملتونو درې کارکونکي هم شامل دي. وسوال طالبانو د کابل پر وزیر محمد اکبر خان مینه کې د دې حملې پړه منلې ده. په دې سیمه کې یو شمېر سفارتونه، ریسټورانټونه او د بهرنیانو ادارې شته. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت الله ستانګزی ازادي رادیو ته وویل چې حمله د دریو انتحار کوونکو لخوا بیګاش په 9:30 د وزیر اکبر خان 14 سړک کې د لبنانیانو په یو رستورانت سره شوې. هغه وویل چې په حمله کې 20 تنه وژل شوی دي چې 14 تنه بهرنیان دي.
په دغه برید کې په ټولیز ډول 20 تنه وژل شوی چې 14 تنه بهرنی اتباعي او 8 نور افغانان دي. او همدارنګ په جل شوی کې 5 خزه هم شامل دي چې څلوري مېر بهرنی دي او یو مېرمن افغانۍ ده چې په دغه بریټ کې وزل شوی. دوه ټپیان لرو چې روغتون ته وړل شوی او د ټپیانو په حالت د اندښنې وړ نه ده.
هغه ځاته کړه وزل شوی کسانو کې د کاناډا، روسیې، لبنان او یو شمېر نورو هیوادونو اتباع شامل دي. د رويټرز خبری اژانس په حواله ناټو خواوي هم د پیښې سیمه ته چې ل 14 نیورسته د شلو د قوله پر د دزو غوګونه پکې اوریدل کېدل رسیدلې وې. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF تایید کړی چې د برید له کبله په وژل سوي کې د دوی 28 کلن لبنانی کارکونکي وابل عبدالله هم شامل دی. د دې ادارې اداري مشر میرمن کریستن لاګار په اعلامیه کې دا یو خواشینونکی خبر اوباله او ویل موږ ټول زیانمن شوي یو. د ملګرو ملتونو یو ویان هم دا ومنله چې د دې ادارې درې کارکونکي په پیښه کې وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د غبرید وغاند د خغلی مون ویان د لخواله ول د ملکانو په وړاندې دغه سغمون کی حمله د منلو وړ نه دی او له بشري قوانینو سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان دی جنسا کی ول په قربانیانو کې د امریکا د سفارت کارکون کی نه دی شامل.
موږ د تروریزم د وحشیانه حمله په شدید الفاظ وغندو. په کابل کې موږ د ماموریت ټول کارکون کی روغ رمټ دی. موږ د محل د حمله په اړه نور معلومات سکو او نور جزئیات او راپورونه نسم تاییدولی.
په کابل کې د بریتانیا سفارت بیا ویلي د هغو راپورونو په اړه تحقیقات کوي چې آیا په وژل سوي کې د دوی کوم اتباع هم شامل دی او که څنګه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي د برید پر مهال په رستوران کې بهرنیان هم حاضر وو او لومړني راپورونه وایي چې په وژل سوي کې جرمني اتباع هم شامل دی. په کابل کې د جرمني چارواکو په دې اړه لاسه ویلو ډډه وکړه. تیر کال وسلوالو طالبانو په کابل کې یو لړ ډله ییزې وسلوالې حملې وکړې چې په هغو کې پر ارګ هوایي ډګر سترې محکمې او د ملګرو ملتونو پر اداره بریدونه شامل وو. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
او سمزو کراچی ته د پاکستان په کراچی شهر کې تیر شپه د یو شخصي ټي وي چینل اکسپرس نیوز په ګاډي حمله شوی چې د پولیسو په وینا درې کسان پکې وژل شوی دي. او سوال طالبانو د دغه حمله پلا منلې ده. د دې ترڅنګ په دغه شهر کې د تشدد په یو بل پیښه کې د جمعیت الاسلام سمیو لګډلې د مشر چارواکي په ګډون درې کسان وژل شوی دي. د دواړو پیښو تفصیل د مشال ریډیو خبريال له کراچی څخه راکوي.
پولیس وای پیخه د جمعه په مخام د کراچۍ خار میټریک بورډ اپس پسیمه کې هغه وخت مخې تراغله کله چې نامعلومه وسلوالو پسیمه کې ولاړ د شخصي ټي وي اکسپرس نیوز په گاډي ډزې وکړې. د ډزو له عمله د گاډي ساتونکې یو تخنیکی همکار او ډرایور وژل شوې دي. د پیښې په اړه د منځنۍ کراچۍ پولیس مشر امیر فاروقي تیر شپه ناوخته مشال رډیو ته وویل
بنارس
والی سائڈ سے دو موٹر سائیکلوں پہ چار لڑکے تھے وہ آئے وہاں پہ دے وائی د بنارس للوری پہ دو موٹر سائیکلوں ناس سلور وسلوال راغلی چینل ایکسپریس نیوز گاڑی تخ پلی وسلے دن نکڑی او پہ گاڑی کی ناس تو کسانو باندی یہ ڈزی کڑی. د دیل عمل پہ گاڑی کی ناس درے وڑا کسان وجل شوی دی. دوی پہ وجل شو کسانو د تمانچے ول لس ڈزی کڑی او د دی رستو واپس تختی دلی دی. دا امیر فاروقی پہ خبره د حمله ښکار شوی گاڑی د تیرو څو ورځو راهسې په همدې ځای ودرېدو او د پیښې په محل هم دا نږدې له یوې نیمې ګنټې څخه د میټریک بورډ آپس سره نږدې ولاړ وو. داسې ښکاري چې حمله د باقاعده منصوبې د لاندې شوې وي. د اکسپرس نیوز د کراچۍ مشر اسلم خان مشال رډیو ته ویلي د حمله ښکار شوی گاڑی په سیمه کې عادي ډیوټي ترسره کوله. د خبریالانو اتحادیو په اکسپرس نیوز ترسره شوی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د کراچۍ د خبریالانو تنظیم کراچۍ یونین اف جرنالیست د دې پیښې په ضد نن مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د سیمه ایزو رسنیو تر مخه په اکسپرس نیوز د شوی حمله پړه د وسلوالو طالبانو د مومندو ایجنسۍ څنګه په خپل غاړه اخیستې ده. یاد دی وی په تیرو شپږو میاشتو کې دا دریم وار دی چې په کراچۍ کې د رسنیو ګروپ اکسپرس په نخښه کیږي. د دې نه مخکې په کراچۍ کې د یاد ګروپ مرکزی دفتر دوه ځل د وسلوالو د حملو ښکار شوی چې مرګ ژوبلې اړولې ده. په اکسپرس ګروپ د دې نه مخکې د ترسره شوو حملو پرې هم وسلوالو طالبانو منلې وي. سند حکومت په شخصي ټي وي چینل اکسپرس نیوز ترسره شوی حمله په آزاد صحافت گزار بللې دی او په پیښه کې د ککړو عناصرو په ضد یې د سخت کاروایی کولو ویلې دي. په کراچۍ کې د اکسپرس نیوز په گاڑی د حمله نه لګمخ کې د دغه خار په فیصل سړک د ډزو یو بل پیښه مخې تراغلی چې په ترڅ کې یې درې کسان وژل شوي دي. پولیس وای وژل شو کسانو کې د جماعت علما اسلام سمیع الحق څنګه د کراچۍ یو مشر چارواکی مفتی عثمان یارخان او د هغه دوه نور ملګري وژل شوي دي.
په کراچی کې تشدد د مشال ریډیو د خبريال ریپورت مو اوریدي او لکه څنګه تاسو اوریدلی په کراچی د پاکستان په نورو برخو کې او په تیر بیا په خبر پښتونخوا کې د اوږدې مودې راځي د ترګری پیښې رامنځته کیږي چې ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښته ده. خو په دانشجو کې د سپې پر مذهبي بتدخانو بریدونه زیات سوي. دا چې د دې بریدونه لامل څه دی او صوبایي حکومت یې په اړه څه ستراتیژي لري، احمد شاه اعظم په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د پېښور په تبلیغي مرکز کې د زیارت په ورځ په بمی چاودنې کې لس کسان ووژل شول او تر 50 زیات ژوبل شول. خدا د خپل ډول لمړی چاودنه نه ده چې په یو مذهبي عبادت ځای تر سره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې پر عبادت ځایونو بریدونه سوي دي چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل سوي دي. د تیر کال د سپتمبر پر 22مه نیټه د پېښور پر کوهاټي چرچ په دوو ځانمرګو بریدونو کې دو اتیا عیسائی عبادت کوونکي ووژل شول او تر سل زیات ژوبل شول. دا چې په خیبر پښتونخوا کې پر مذهبي عبادت ځایونو د بریدونو زیاتېدو لامل څه دی، په پېښور کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې مذهبي تنګ نظری او روانه بدامني د دې لامل سوي چې پر مذهبي عبادت ځایونو بریدونه زیات سوي دي.
مذہبی تنگ نظری زیادہ چیوی جا کے پائی نتیجہ کے خلق کے ذہن ہو دبل مذہب کے ذہن ہو خلق نشی برداشت کو لے آگئی عبادت خانے نشی برداشت کو لے درما خبر ادارہ کے چونکہ بدمنی دا چونکہ اڑے گڑے دین ہو دی کہ بیازن خلق سے ذہن ہو آگا تنا فائدہ مجھے توڑ واری نو وجوہات دیر زیادہ تھی خدا رہے تھے متاسفانہ دا څنګه قانون کې کیږي نو د کې پاکستانیان دي مسلمانان دي او پښتانه دي. دا خبره کیږي په حکومتي سطح باندې یا په سیاسي سطح باندې څو کوئی چې دا مسلمان نشي کېدای، څو کوئی دا پاکستانی نشي کېدای، څو کوئی دا پښتون نشي کېدای. او په تاسو فنه دا درې ور
په خبر پښتونخوا کې مو د نامنۍ د زیاتېدونکو پیښو او د حکومت د پالیسۍ په اړه له یو شمېر صوبایي وزیرانو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. خو دا ډول پیښ د رامنځته کېدو پر مهال صوبایي حکومت په وار وار دا دریس خپل کړی چې بدامني دوی ته له تیر حکومت نور پاتې ده او دوی له وسوالو سره د سولې خبرې اترې کول غواړي. په همدې اړه چې مې کله په پېښور کې د پښتونخوا د پخواني صوبایي حکومت لویاند میا افتخار حسین څخه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل چې ولس موجوده حکومت د بدلون راوستلو لپاره رای ورکړه خو دوی هیڅ ونه کړل.
دا جواز ډیر چې کوم دې به ټوک دی چې دې وی تیر حکومت شکري زین کوم تیر حکومت اونګه کنه زکه خلکو ورګر کو کته دې چې نه غي ناکام او زم ناکام نه نو بس یو ډیره خبره ده. مطلب چې مونږ او د تیر حکومت او د اوسنی حکومت کې د زمکه اسمان فرق دی. تیر حکومت چې کوم دې نو د دشګر د خلاف پالیسی واځه هوا مونږ چې دشګردی به کېده مونږه مزمت کو چې د مذاکرات ضرورت مو مذاکرات کړي چې کاروي ضرورت مونږه کارو تیر حکومت په میدان کې ولاړ د خلکو حفاظت لپاره دوی چې کوم دی چې واکیو شي نو دوی داسې خبرې کوي چې د شګردۍ ته نور هم تکلیف ملاویږي. زما د موجوده حکومت چې کوم دی د ناکامې پالیسۍ په بنیاد او د کنفیوز پالیسۍ په بنیاد د شګردۍ ته تکلیف ملاویږي نو دوی کې شک نشته چې هغه وخت هم بدمنی او سم ده، خو هغه وخت حکومت فیسکوله دی وخت حکومت فیسکوله نشي.
د تاریخ انصاف په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د انتخابات پر مهال لولس سره ژمنه کړې و چې د دوی په سیمو کې به امن او سوله راولي، خو نه یوازې دا چې د بدامنۍ پیښو دوام موندلی بلکې پر مذهبي مرکزونو هم بریدونه زیات شوي دي. دا چې د پښتونخوا صوبایي حکومت ته د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کول پکار دي، ایمل خټک په ځواب کې وایي
حکومت هغه چې را سکادارې چې مونږه وسلال د له سره خبرې ترې کو هغه خبرې ترې به څو حکومت شرایط باندې وکړي او کله به کوي دا څه پورې واځي نه ده. نو زما په خیال باندې دا چې فلال خو کڅ پالیسیانی وین یا کوم استراتیجی وین نو هغه په عمل کې څه نشته. نو خبرې خو مونږ ډېرې اورو د مګ صوبایي حکومت ته اورو د مګ مرکزی حکومت ته اورو چې هغه چې دا څه پالیسی جوړوي یا څه پالیسی لري د دې مخنیوي لپاره، خو عملا مونږ ته داسې څه نه ښکاري چې ګنې مونږ وایو چې دا د پالیسی رالو دا یې پر وړاندې چې دینو جدي چې دینو اقدامات پورته شول.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې ترڅو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د پاکستان مرکزی حکومت له ترهګری سره د مبارزې څرګند او کوټلې تګلارې نوي عملی کړي تر هغه به واستوال خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي.
احمد شاه اعظمي او تاسو ریپورت اوریدلی. سربیر پر دې چې په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې وسلوالو طالبانو تر سلو زیات سکولونه ړنګ کړي. د تعلیم چارواکي وایي په سیمه کې د تعلیم شرح د تیرو کلونو په پرتله زیاته سوې ده. د ایجنسی د تعلیم د څنګه مشر وایي تر 2018 کال پورې 40,000 ماشومان په سکولونو کې وو، اوس دغه شمېر تر 80,000 زیات سوی دی. تفصیل د مشال ریډیو د خبريال پر ریپورت کې اورو.
د کال 2008 نه تر د کال 2011 پورې په محمد جنسی کې د خراب حالات لوجې په اسکولونو کې د زده کوونکو شمیر سلویغ زره ولې په تیرو دوه کلونو کې دا شمیر 2000 نه زیات شوه. کوم محل چې په محمد جنسی کې اسکولونه ودان و نو شمیر په کمیدو و، ولې دا سات یو سل او یو ویش تعلیمي ادارې ړنګولې شوي هم دي او د زده کوونکو تعلیمي شرح په زیاتېدو روانه ده. دا معلومات د محمد جنسی د تعلیمي محکمې مشر ایجنسی ایجوکیشن افیسر سید محمد مشال ریډیو ته ورکړل.
دا غیر ریسو چې کم نه هغه تقریبا لگ بھگ یعنی 72000 سټوډنټس دي. دا پروس کال د سنسس مطابق او څو کال موږ سنسس شروع دي. دا ان شاء الله د 31 جنوري پورې به دا سنسس مکمل شي.
نو بیا تعلیمي محکمې ته څه مشکلات چې ګنې تعلیمي سلسله هم جاري وساتي او د اوران شو سکولونو ماشومان هم اسکول ته راوغوړي. سید محمد وای
دا نه لوا ټیچران دا خپل د ستونتان نه راتل چې ته یو تر کې سره وزرو چا بل تر کې سره وزرو هغه ستونتان په چې به دې ګرځي دل او خلق خبر ولو دا عوام دې ته جوړول چې به د تعلیم چې کوم نه دی او بنیادی شه دې چې دا تفصیل کې نو تفصیل کې خو بس خر نار تر کې سره روان نو تفصیل کې سر دا صفو تفصیل کې سکول نه ډیسټرای دي دا وځ باندې لګي مسلې
او د محمود ایجنسی هغه سیمې چې د پاکستان او د افغانستان د پولیس سره نږدې دي پکې کمیونټي اسکولونه جوړو ولې دا سات زیاتره دغه سکولونه بند کړی شوی نو هغه ماشومان څنګه سبقونه وای؟
داغه د لوی یو غټ چیلنج بل دی. موږ په جنسي کې کمیونټي سکولونه نو هغه کمیونټي سکولونه ختم شو هغه او دغه ټیچر ریګولر شو نو زیاتره کمیونټي سکولونه داسې ایریا کې چې هلته بل ریګولر سکول نو نو اوس هغه ماشومان ته نن سبا تکلیف دی ځکه چې 4-5 کیلومتر کې ورته نږدې سکول نشته. نو دا یو چیلنج لا په حل برقرار دی.
نو د تعلیم د شر د زیاتېدو څه وجوهات دي؟ دا پوښتنه مو د محمد جنسي وسیدون کې پروفیسور ډاکټر سید شیرنا وکړه.
نو طالبانایزیشن په دور په وجه باندې زمونږ ډیر پلانونه امید چې کوم د تعلیم طرف ته دومره توجه نه او دومره اهمیت نه ورکاو اوس وایي چې موږ نه دي روزګار هم نه راوړي خو یو خو انسانان دي دوه شي چې خلکو چې څو پورې به موږ دغه رنګ په جهالت کې پاتې کیږو او زموږ د جهالت نه خلک فائدې لري. ما ماشوم جاهل دی هغه بیروزګار ګرځي بهر قوتونه راځي او هغه په اسانه مني کله چې ځان تر پیرا وسته شي په پلاران او دا سوچو کو چې کدا زموږ ماشوم تعلیم یافته شي او خپل سوس لري خو خل به دې په اسانه نشي دوه کولی.
او سید محمد د مشال ریډیو د لارې د محمد جنسی په اولس غږ وکړو.
والدینو ته ما دا میسج دی که پرس کې تاسو د خپلو بچو او د حیواناتو فرق ورغول غواړي نو تعلیم در خپل ماشومان راولېږي چې په دې کې تاسو د دین او د دنیا د دواړو ګټه ده.
او سید محمد د تعلیم په جاري ساتلو د تعلیم د شریف زیاتېدو او د تعلیمي ادارو د بیا ودانې په لړ کې د نړیوال تنظیمونو کردار هم د ستاینې وړ ګڼي.
تاسو په محمد ایجنسی کې په سکولونو کې د ماشومانو د زیاتېدونکو تعداد په اړه رپورت اوریدل. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د خبر په پښتونخوا په شور شار د پولیو وایرس پر را د نړۍ ټولو خطرناک ځای ګرځولې دي. د جمعې پر ورځ په جاري شوي بیان کې سازمان ویلي چې په پېښور کې موجود وایرس نه یوازې د پاکستان او نورو برخو بلکې افغانستان ته هم خور شوی دی. دا وخت په پاکستان کې د پولیو زیات ناروغان په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي. وسوال طالبانو د پولیو د څاڅکو ورکولو باندې بندیز لګولی او د پولیو مهم ډلې هم په نشه کړې دي. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال پر رپورٹ کی.
سرخار اسلام آباد کے دا WHO یا دا صحت نړیوال ادارے دفتر نہ خورشوی اور رپورٹ کی ویلی شوی دی چې په پاکستان کې لسکم سل فیصد د پولیو کی سونا په سنا سره طریقہ پیښور سره تړلی دی او پیښور کې دا خراب امنیت په پولیو ساس کې ټیمونو بریدونه او د غرنګ د کمزور کمپین لوجه پیښور د پولیو وایرس حواله سره یو خطرناک ځای ګرځیدل دی. د دوی د رپورٹ تر مخه په پیښور کې د بیلابیل زینو څخه اغشته شوی شپږ اتیا د اوبو نمونو کې شپږ او یا کې د پولیو وایرس تصدیق شوه دی. په دې حقله په اسلام آباد کې د نړیوال د صحت ادارې یو چارواکي ډاکټر زبیر مفتی مشال لیډو توای
په خبر کې ډېر دولس میاشتو نه کم کم لغټ وجه دا غا د لا اینڈ اورډر خراب سچویشن هم دی او کم پولیو ورکران باندې شوه دی یو اهم وجه غا د ورکې نو هغه فوجا پېښور کې د پولیو وایرس چې کم دغه د سرکولیشن شدت دی هغه انتها نه زیات شو دی. هدا پوره چې صرف په خبر کې پولیو کیسز مخامخ نه دی راغلي بلکې هم دغه وایرس هغه شدت کې اضافه شوه دی او خلکو سره نور علاقو ته تللی پاکستان کے نور علاقوں سے چلے دغه سے افغانستان دے آگے کی آگے وائرس چکم دے آگے پیخبر نہ چلے دے وجہ باندھے پیخبر بین الاقوامی سطح باندھے پولیو خاتمے پارے غٹ خطرہ دے
نموڑی داہم ویل کسوہم قبائلی سموں کی حالات خراب دی اور کمپین پہڑ اڑ نکے گی والے کپی خبر کے دا پولیو وائرس خاتمہ اوشوا نو دا قبائلی سمو نبا دغه وائرس پخپل ختم شی
کیونکہ پشاور چکم دے دا خبر پختونخوا تجارتی مرکز ہم دے اور دین علاوہ صوبائی دار حکومت ہم دے آگے کے دخل کو تک رہتا امتحان آزاد دے نو فاٹا کے ہم صورت حال چونکہ تشویشناک دے خوب خبر صرف چکم دے اگر زان کے دن نہ پولیو نہ لری بلکہ نور علاقوں تک ایکسپورٹ ہم گئی تو دے پہنچا تھا پہ خبر صورت حال چکم دے اگر دے ٹائم فاٹا نم سے وادے جگہ چپ خبر کے وائرس آگاہ ایمپلیفائی کی گی داغے سرکولیشن اور داغے چکم تعداد جگہ زیادتی کی اور زیادہ ایکسپورٹ کی گی
بولے ہم پدی لڑکم چکل دا خیبر پختونخوا دا صحت صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی سره تماس ہونے والا سرا خبر تر ونشوے بلخوا پہ خیبر پختونخوا کے دا پولیو د مخنوی سرکاری ادارے اور چارواکی ڈاکٹر کلیم اللہ مشال لیڈو تو ویل چی دوی تیر کلنا پیخور دا پولیو حوالے سرا یو خطرناک زی گرزولی دے خوالے دا دوی دا پولیو کمپین پلا رکے دا ٹول لوی خند خراب امنیت دا پولیو ٹیمونا پنخ کیدل او دا غرنگ دا افغانستان او قبائلی سمو سخا کڑا کون کی معشومان دی
زور دا مونگل انالیسز دی چی پیشاور چی دا ہائی رسک ڈسٹرکٹ پہ اپنا مطلب کیسز پروڈیوس کیو مطلب چی نور کیسز نم چی کھو مطلب رازی دا غی دنگ جون دا دی سر رازی او دا ایمومنٹ دیر زیاد دی یعنی دا فاٹا سر اٹچ دیو مونگ تا ٹول نزیاد اترا دا فاٹا نا دا چی فاٹا کی کمپین میں کی گلا کوشنار تزیرستان کی مونگ ایک سیز نشتر دی یعنی نور زینو کے باڑے کی اتیرا کے ایک سیز نشتر نواغ زینا چی خلق دی رازی مونگ ورطا خل چمنو ادرو لی دی پا ٹرانزیٹس مانے پر مانا ٹرانزیٹ پوائنٹ کی چاگی مشمان زیو رازی خو بعد وقت کی گاڑی ہونا دریگی ورطا یا نور صدا سے وجوہات کی چاگہ ساتھ کی ورن کرشی آگا مشمان دتا انٹر شی
یاد دیوی چی دا ای پی آئی چارواکی ڈاکٹر کلیم اللہ وینا ترمخا دا پولیو کمپین دوران تر دے دما د دوی خوشا اتلس کسان وجل شوی دی چی پکی پولیس اہلکار او زنانا ساس کی ورکون کی هم شامل دی
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پېښور د نړۍ د پولیو وایرس په اړه یو خطرناک ښار ګرځېدلی دی د شمالي وزیرستان ولس د پېښور پرس کلب مخې ته د میرالي اپریشن خلاف پرون یو احتجاجي کیمپ لګولی و په کیمپ کې د شمالي وزیرستان د زیاترو سیاسي ګوندونو مشران ناست وو دوی غوښتنه کوله چې دغه اپریشن دی عدالتی پلٹن وسی او متاثرونو ته دی معاوضه ورکړي ناسو کسان د کیمپ مخې ته د میرالي اپریشن کې د وشل سو مشمان او عام وګړو عکسونه هم ژوند کړي وو د مشال ریډیو خبريال دا رپورټ را لښلې دي
احتجاجی کیمپ کے ناس د شمالی وزیرستان سیاسی او قبائلی مشرانو او عام وګړو غوښتنه ده چې د تیرې میاشتې په 19مه نیټه میرلی کې شوی د فوجي اپریشن دی عدالتی پلټنی وشي او متاثره کسان ته د معاوضه ورکړي شي احتجاجی کیمپ کے ناس کسان وایي چې د هغوی مطالبو پوره کېدو پورې به دغه کیمپ کې ناسته کوي احتجاجی کیمپ کې ګډون لرونکي د میرلی سیاسي او قبائلی مشر ملک ریاض مشال رډیو ته وویل چې تیره میاشت میرلی اپریشن کې د اویا او څخه زیات عام وګړي وجلي شوي دي او د میرلی د اولس ټول کاروبار تباه شوی دی خطر وسه پوری د حکومت لخوا هیڅ قسم پختنه نه شوی
مونږ صدر صاحب تا وزیر اعظم تا گورنر تا او خاص کر زمونږ د علاقې چې کوم پولیټیکل ایجنټ ته هغه ته مونږ د خواس کو چې انده د پر خو داسې په وزیرستان باندې ونشي دا چا مرګ وشو دا چا د مالی نقصان وشو دا غا چې پورا پورا توګه باندې دیتا ایسا ملاو شي دلته گورنر هاوس تا صدر صاحب راغله او هغه د 10 کروڑ روپے د ټول کبایلو د پر د اعلان وکړ هغه 10 کروڑ ز تا تا یو پمپ سوې دې پغه کې لارې یو 150 لاړوي هغه 10 کروڑ خو صرف زمونږ دا یو پمپ پورا کوي
د شمالي وزیرستان یو بل سیاسي مشر احمد سعید وینا دا کچره د هغوی د احتجاجي کیمپ ته حکومت پاملرنه نکړه نو هغوی به احتجاجي کیمپ اسلام آباد ته منتقل کړي
افسوس خبره ده دا چې تر اوسه پورې د دې خبرې منګ مطالبه کړي واغه وخت کې چې به د دې واقعې د جوډیشری انکوایري وشي په تر اوسه پورې په دې باندې صدا سه خاص غور نه دي شوی نن دا کیمپ منګ شمالي وزیرستان ټول خلکو په دې بنیاد لګولې ده چې به د شمالي وزیرستان کې چې د مخکې ورځې په میرلي کې کوم واقعې وشو د دې خو غیر جانبدارانہ طریقے سرا انکوائری ہوشی او بل چې د شهیدانو د زخمیانو په حواله سرا حکومت دې غي پسمندګانو نه معافی مو غواړي اور سرا ور سرا دغه موعظام
په دې بابله د شمالي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل چې 13 هفته د صدر ممنون حسین په خبر دورې په محل یې د هغه نه د میرلی اپریشن متاثرینو لپاره د معاوضه د رقم مطالبه کړې ده نو موړي دا هم وویل چې قبایلی سیمو کې ستونزې د اپریشن نه بلکې د جرګې لاره هواری دی شي
چې څومره مظلومین دي څومره د خلک نقصان شوی دی څومره مړی شوی دی هغه مو هغه خبره کړی دو چې توس هغه تصدیق سره ریکارډ مو ته پېښ کړی چې هغه ریکارډ ز مو ته کرنل حسن به حویلی وی چې هغه ریکارډ ز دې سره شور کا چې دا غا نقصان شوی دی هغه نقصان په برکه وزر د صدر سره ملاقات کا بیا د صدر نو آسه مطالبه کړی دو بیا ز مطالبه وا کړی دا دې نقصان دی دې نقصان دی پر خصوصا د نارت وزیرستان دی پر تا دې پک جریان وکا
یاد دی وی چې تیرې میاشتې په نلسمه نیټه میرلی کې د پاکستان فوج اپریشن کړی وو د زیو لس په وینا دغه اپریشن کې دا یو څه زیات کسان وجل شي وو چې پکې ماشومان او زنانه هم وي او د میرلی بازار د بمبارۍ له وجې په مکمله توګه تباه شوی وو خو د پاک فوج د امریکا د سانګې یا اس پی آر وینا وه چې دغه اپریشن کې وجل شوي کسان ترهګر دي
د شمالي وزیرستان د میرلی د اوسیدونکو د پریس کلب مخې ته احتجاجی کیمپ رپورٹ موردی په دوه نیمای کیمپ درته د افغانستان او سیمه پاړه یو شمیر رپورټونه لرو خو اوس وخت سوي دي دولسمه بجې د اسرائیل مومند زخبخه د خبرونو لنډی سوور
افغان امنیتی چارواکي وایي په کابل کې د تیرې شپې په برید کې د نړیوال مالیاتي صندوق د استازي او د ملګرو ملتونو څلور کارکونکو په ګډون یو شپږ کسان وژل شوي دي دغه ډلې د تیرې شپې په کابل کې د لبنانیانو پر یو رستورانت ووشو د کابل د امنیت کمانډاني ویان حشمت الله ستنزیرن سهار مشال روتول چې په وژل شو شاوخوا دیالس برانیانو کې د کنیډا روس لبنان او ځینو نورو هیوادونو وګړي شامل دي د برید په طالبانو منلې د سیاحت نړیوال ادارې ویلې دي په نړۍ کې د پولیو وایرس تر ټولو لوی مرکز د خبر پښتونخوا سرخار پیښور دی پرون په اسلام آباد کې د سیاحت نړیوال ادارې لخوا په خبرې شوې رپورت کې ویل شوی چې پاکستان یوازنی هیواد دی چې په کې د 2012 کال په پرتله په 2013 کې د پولیو مرض زیات شوی دی بلخوا د یو بل خبر لمخې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د پاکستان په پیښور ښار کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د پیښو په اړه اندېښنه لري د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو شخصي ټلویزیون ایکسپریس ټي وي درې کارکونکو وژل شوی دي د منځنۍ کراچۍ د پولیسو مشر امیر فاروقي وویل چې دغه پیښه تیر شپه مخې ته راغلې ده د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې به د رواني میاشتې له 28 څخه په واشنگټن کې پیلېږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبرو شوی خبر پاڼه کې راغلي په دغه مذاکراتو کې به د پاکستان لخوا د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا لخوا د هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مشارکوي د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي واشنگټن به د حکومت د برقي څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو کې بدلونونه راولي او د امریکایانو د شخصي او خصوصي معلوماتو امنیت به زیات کړي ولسمشر اوباما د جمعې پر ورځ په یو ټلویزیون وینا کې ویل امریکا به د نږدې ملګرو متحدو هیوادونو د مشرانو جاسوسي بند کړي
خبرونو لنډیز اسرار علی مومند وړاندې کړل د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کو په اسلام آباد کې زموږ همکار ورته کوي
نن ایکسپریس ورس پانه خپل اداریه پاکستان کې پترهګری باندې لیکلي او وایي چې د یوې مودې راهیسې ترهګر مذهبي عبادت ځایونه او مزارونه په نخښه کوي او دا اوس هغوی په پېښور کې یو تبلیغي مرکز په نخښه کولو دا ثابته کړه چې پاکستان کې د هیڅ یو مسلک عبادت ځای محفوظ نه دی اداریه وړاندې لیکي چې دغه رنګ په نوخار کې هم بمونه ونیول شو او راجنپور کې ریل ګاډي ته هم بمونه کېښودل شو د کومې نه دا معلومیږي چې ترهګر ډېر منظم او طاقتور دي او هغوی په ملک کې د اړې غړې پیدا کول پوره منصوبه بندي جوړه کړې ده ادارې زیاتې وی چې تر هغه د سکیورټي ادارو نه زیات طاقتور نه دي خو که حکومت خپل ټولي وسیلې په کار راوستي او د تر هغه پر ضد یې اپریشن وکړو نو یو څو ورځې کې دوی ته ماتې ورکړې کې دي شي ادارې اخیری کې لیکي چې اوس حکومت لا د مذاکراتو په نوم د اسارتیا حربې نه دي په کار ځکه چې تر هغه خپل کاروایانو کې مصروف دي او په هیڅ جوړ امن اړخ ته ناراضي او بیا حکومت تر اوسه مذاکراتو لپاره ایجنډا هم نه ټاکلی نو باید چې حکومت په فوري توګه د ترهګرو پر ضد اپریشن شروع کړي غنی ترهګر به همدارنګ خپل کاروایانی جاری ساتي بل پلو جنگ ورسپړ خپل ادارې کې وایي چې د زیارت پورز د پاکستان د دفتر خارجه ویان دی تسنیم اسلم د خبري غونډې دوران ویلي دي چې د هندي پوز د مشر بیان ډیر سخت دی او دا چې پاکستان خپل ګاونډیانو سره په امن اوسېدل غواړي خو که څوک د خپل هدا اوزي نو بیا به موږ هم جواب ورکوو اداریه وای چې کله هم پاکستان او هند امن او خلاري اړخته وړاندیز کوي هغه قوتونه چې په جنگ کې خیر او ګټه وي سنا سدا سے بیان ورکړي یا داسې کار وکړي چې ورسره هغه د امن اړخته غستې شوی ګامونه ودرېږي او د دوه ملکونو تعلقات بیا خراب شي. اداریه اخر کې لیکي باید چې د پاکستان او هند سیاسي او عسکري قوتونه د منطقې د یو نیم عرب انسانانو غږ واوري او خپل توانایي د ولس په خیر ښېګړه خرج کړي چې ورسره به د دوه ملکونو ولس ته د ازادۍ اصل خواږه ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د پاکستانی وسوال طالبانو په اړه د ځینو خیالي کیسو او دا شان وال سټریټ جرنال او رسپانه د پاکستان د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن لخوا په افغانستان کې پر لشمیر کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په موضوعاتو مقالې خبرې کړې دي. راځي چې د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات کې له ګل آیا سوارو.
فارن پالیسی مجلې د طالبانو په اړه درې خیالي کیسې تر عنوان لاندې یو مقاله خبره کړې. مجله لیکي په امریکا د 11 ستمبر د ترهګریز بریدونو وروسته امریکا د 2001 کال د اکتوبر په ومه نیټه په افغانستان کې په کامیابۍ سره د طالبانو رژیم رانسکور کړو، خو له دغې مودې راهیسې طالبان د کورنۍ نظرې تر چتر لاندې راغونډېدل شروع شول او یو ائتلاف یې جوړ کړو. په دې ائتلاف کې مختلف ډلې وې او بیا دغه ائتلاف په دوه ډلو کې تقسیم شو. په دې کې یو د پخوانی د 1990 کال طالبان وو او دویم تحریک طالبان پاکستان دی. دغه دواړه ډلې په پاک افغان پوله د زیاتره پښتون میشته سیمو کنټرول په لاس کې لري. مجله لیکي دوی مخیالي قصه چې زیاتره تکراریږي هغه دا ده چې نه خو امریکای او نه هم لویدیز د افغان طالبانو بنسټ یې خوده وو او نه یې ورسره مرسته کړې وي. طالبان په 1990 کال کې په واک کې راغلي وو او امریکا له افغانستانه د شوروي اتحاد د وتلو وروسته دغه سیمه پریښي وه. مجله کې وسلوال طالبان د خپل ظلمونو لپاره یو جواز دا وړاندې کوي چې د امریکا د بی پایلټ الوتکو د بریدونو له کبله په خپل عملیاتو کې توندي راوستي. مجله زیاتوي چې وسلوال طالبان د ډرون بریدونو په غبرګون کې د خپل فعالیتونو په اړه منفي خبرونه کار اخلي. فارن پالیسی مجله کې چې یو وروستۍ خیالي قصه د تیر کال په نومبر میاشت کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې په ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله میسود وژل شو. د پاکستان حکومت او ځینې مهم سیاسي مشرانو د حکیم الله میسود وژنه غندلې وه او د امریکا لخوا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د امن خبرو د ناکامولو هڅه بللې وه. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانه د چارواکو په حواله په یوه مقاله کې لیکلي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې ډیر لږ شمیر کې د سرتیرو ساتلو په حق کې دي. په سپینې ماڼۍ کې د امریکا لوړپوړو چارواکو له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه غونډه کړې. د دې نه وړاندې ښاغلي بایدن لخوا له دې هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وستلو دریز ماته خوړلې وه، خو په لږ شمیر کې د سرتیرو د پاتې کېدو خبرې د چارواکو پام ورته اړولې وو. دا شمیره د 2009 واخلي تر 3000 پورې ده. ورسپان لیکي چې ځینې د دفاع چارواکي وایي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې به د 9000 واخلي تر 12000 پورې امریکایي سرتیری پاتې شي. دغه چارواکي د ښاغلي بایدن او په لږ شمیر کې په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدو د پلویانو په اړه اعتراضات لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د امریکا د تروریزم ضد مبارزې په لړ کې د خپلو شهریانو او د نړۍ د ځینو مشرانو په ګډون د نورو خلکو د شخصي مکالمو او ایمیلونو څارنه هم کوي. دا مسله د امریکا د ملي امنیت یو پخوانی کارکونکي په ډاګه کړې وه او واشنگټن یې له زیاتو تنقیدونو سره مخامخ کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ د برقي څارنې او استخباراتي معلوماتو د څرنګوالي په اړه ټلویزیوني وینا وکړه. د دې مهمې برخې له جانا قال کوسي اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي واشنگټن به د حکومت د برقي څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو او عملیو کې بدلون راولي او د امریکایانو د شخصي او خصوصي معلوماتو امنیت به زیات کړي. جمهور رئیس اوباما د جمعې پر ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل متحده ایالات به د نږدې ملګرو او متحدو هیوادونو د مشرانو جاسوسي بند کړي. د استخباراتو ټولنه ته ما په څرګند ډول وویل چې د ملي امنیت له سخت مجبوریت پرته به موږ د خپلو نږدې ملګرو او متحدو هیوادونو د مشرانو مکالمې نه څارو. له دې مخکې د امریکا د ملي امنیت پخوانی کارکوونکي ایډوارد سنوډن د امریکا د حکومت لخوا د خلکو د مکالمو او مخابراتو د څارنې اسرار په ډاګه کړي ول. جمهور رئیس باراک اوباما په وینا کې ویل استخباراتي معلومات د ګواښونو په مقابله کې ډیره مهمه ونډه لري او متحده ایالات له یوې مخې خپل استخباراتي خدمتونه نشي بندولی. جمهور رئیس اوباما دغه راز وویل یو شمېر هیوادونو په رسمي ډول په امریکا انتقاد کړی خو په شخصي ډول یې منلی چې د نړۍ د یوازیني ستر طاقت په توګه د خپلو مسؤلیتونو د پرځای کولو په برخه کې د امریکا استخباراتي توان ډیر مهم دی. د زیاته کړه دا هیوادونه د خپلو خلکو د ساتنې په مقصد له هغو معلوماتو کار اخلي چې امریکا راټول کړي دي. د امریکا جمهور رئیس وویل متحده ایالات د عادي خلکو چې د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ نه رامنځته کوي جاسوسي نه کوي.
No one expects China to have an open debate about their surveillance programs.
هیڅوک دا تمه نه لري چې چین دې د خپلو استخباراتي پروګرامونو په اړه آزاد بحث وکړي او یا د روسیا د خپلو خلکو او نورو شخصي اندېښنې په پام کې ونیسي. خو په یاد لري چې مونږ په دقیق ډول بل ډول معیارونه غوره کړي او دا ځکه چې مونږ د شخصي ازادیو او بشري کرامت د دفاع په لومړۍ جبهه کې یو. د امریکا جمهور رئیس په خبرو کې ویل د متحده ایالاتو استخباراتي ادارې به د تروریزم پر ضد مبارزې د خپلو عسکرو د ساتنې او له جرمونو سره د جګړې په مقصد استخباراتي معلومات راټولوي.
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
هندستان چې د افغانستان په بیا رغونه کې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله زیات مرستې کړي د جمعې پر ورځ د افغانستان د سولې له عملې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او ویل چې په افغانستان کې سوله، ثبات او امنیت د سیمې او سولې او اقتصادي پرمختیا لپاره زیات اهمیت لري. د دې تفصیل به له جان اقال کوزي واورو.
هند وایي د افغانستان د سولې د عملې پر وړاندې باید د هوښیارۍ چلند وشي او که چیرې هر نه وخت په پوره تیارۍ سره اجرا نه شي په جنگ ځپلي افغانستان کې ممکن خطرونه رامنځته کړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوجاتا سنگ د جمعې پر ورځ وویل هیواد په افغانستان کې د افغانانو پر مشرۍ د سولې له عملې څخه ملاتړ کوي او هیله مند ده چې دا عملیه به په افغانستان کې د بېلابېلو رقیبو ډلو ترمنځ د پخلاینې په کار کې مرسته وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ په نوې ډیلي کې د استانبول د عملی د جګپوړو غړو په غونډه کې د افغانستان د سولې د عملی په اړه د خپل هیواد دریز د څرګندولو په اړه وویل مونږ ټول باید د افغانانو په مشرۍ د سولې د عملی ملاتړ وکړو. په عین حال کې باید په یاد ولرو چې له افغانستان سره د مرستې د نوښتونو لپاره باید پوره چمتووالی موجود وي. که چیرې نوښتونه سم او په بشپړ ډول عملي نه شي زیات خطرونه لري او غوره به وي چې په داسې یو حالت کې هیڅ نوښت رامنځته نه شي. د هند بهرنیو چارو وزیر ښاغلی سنگ په افغانستان کې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د بنسټپالو ډلو ګواښونو ته هم اشاره وکړه. ویل مونږ فکر کوو په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره چې د ټولو افغانانو د یو کولو امکانات پکې برابرېږي تیاری نیول شوی دی. دغو انتخاباتو ته اصلي ګواښ د هغو بنسټپالو ډلو دوامداره هلې ځلې دي چې امنیت له منځه وړي او افغانانو ته حق نه ورکوي چې په آزاد ډول خپله اراده څرګنده کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه تروریزم هیڅ کله مشروعیت نه لري او هند پوره باور لري چې یوازې د نړیوالې همکارۍ له لارې دغه کرغیړنه پدیده له منځه تلای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غویان ښاغلی مولوي شهزاده شاهد د هند بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو او په مجموع کې د افغانستان د سولې په عملیه کې د هند د ونډې په اړه ویل
او افغانستان سره قدیمی او حسنه روابط لري. دې کولای شي چې په لاره کې خپل ښه رول او نقش ترسره کړي او د افغانستان د خلکو ذهن او فکر دا دی چې هند د افغانستان په باره کې یو ښه همکار کېدای شي او اخلاص لري.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوجاتا سنگ په افغانستان کې سوله او امنیت د سیمې له اقتصادي فعالیتونو او پرمختګ سره اړوند وبلل او ویل د سیمې ټول هیوادونه پوهیږي چې افغانستان د ترانزیت، خامو موادو، انرژي او سوداګرۍ په برخو کې د زیات اهمیت وړ دی. د دې وخت را رسیدل چې د افغانستان د ترانزیت په اړه جدي بحث وشي او په دې کار کې د افغانستان ګاونډیان مرسته کولای شي.
د مشال پنوم فادي نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هالو
مشال رادیو.
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 20 22 11 22 11. فندور پیغامونه، تبصره، ټوکی، شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
او سم د افغانستان د نشي توکو پاړه باندې یو ریپورت چې وایي چې کروندګر او د فیمو په ځای نور فصلونو ته په آماده کولو لپاره نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په دغه اړه د رایټرز خبري اژانس یو ریپورت شاهین بنیرای وړاندې کوي.
خبری ایجنس لیکي سره د دې چې په تیرو لسو کلونو کې کروندګر د اپیمو د کر په ځای په نورو فصلونو کرلو باندې د آماده کولو، اداري فساد، د نوغي وستلو، د نشي توکو طالبانو ترمنځ د اړیکو خطر کولو لپاره هلې ځلې وشوې. بیا هم په 2013 کال کې په افغانستان کې په 15 لک او 14 زره اکړه ځمکه باندې د افیمو کر شوې دي چې د تیر کال په پرتله 6.5% ډېر دی. د افغانستان د نشئی توکو پر ضد د وزارت مشر دین محمد مبارز رشیدی په ویانا کې د ملګرو ملتونو د نشئی توکو د قابو کولو د ادارې د مشر یوری فیدوتوب سره د خبرو اترو وروسته ویلي دي چې د دې لپاره چې کروندګر د اپیمو پر ځای نورو پستونو په کرلو آماده کړي شي، افغانستان نورو مالی مرستو ته اړتیا لري. نوموړي وزیر خبری ایجنس ته ویلي چې په تیرو 12 کلونو کې د نشئی موادو د نوغي سلو په کمپاین خواوشا $1 بلین خرچ شوی دی. نوموړي زیاته کړې هغه خلکو ته د سختو سزاګانو ورکولو ضرورت دی چې نشئی توکي په غیر قانوني توګه نورو سیمو او هیوادونو ته په وړلو کې ککړ دي. خبری ایجنس لیکي د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان، د اپیمو لوړو بیو او د افغانستان د حکومت د کمزوري سیاسي ارادې لکبله تیر کال د اپیمو کر ډیر شوی دی. خو فیدوتوب ویلی هغه د افغان وزیر د سنجیدګۍ او د نشئی موادو د نوغي استلو پاړه د هغه د ژوند سره ډیر ډاډمن شوی دی. د افغانستان ملګرو هیوادونو د هیواد د بنیادی ډانچې د بیا جوړولو، منډایو د قوي کولو او کروندګرو ته د نورو فصلونو د کر لپاره مرستې ورکړې دي، خو د خراب امنیت او اداري فساد لکبله د کلیوالو سیمو د پرمختیا کار نه دی پیوړی شوی.
شاهین بنیرایو. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس وایي د پاکستان پخوانی ولسمشر او لوړ رتبه فوجي جنرال پرویز مشرف د القاعده په وړاندې په مبارزه کې له همکاري ډډه کړې وه. رابرټ ګیټس په خپل کتاب کې چې په نږدې وخت کې به خپور شي، پرویز مشرف تورن کړی چې د دوی له غوښتنو سره په پاکستان کې د القاعده او طالبانو د لوړ رتبه غړو پر ضد اقدام نه وکړي، بلکې د ترګرو لړډلو سره داسې معاملې کوي چې په افغانستان کې د هغوی پیاوړ کېدو ته به حالات برابر کړي. د رابرټ ګیټس د دې خبرو تفصیل پرون هندي خبرونه ټرست آف انډیا خبره کړو چې تفصیل یې له فرشته جلال سي اورو.
رابرټ ګیټس د خپل خاطراتو په کتاب کې لیکلي چې په 2000 میلادي کال کې پرویز مشرف ته د ځنګړو اقداماتو یو لیست سپارلی و چې د طالبانو د دریو عمده رهبرانو نمونه پکې اخیستل شوی وو او د هغوی د نیولو غوښتنه سوې وه. ګیټس د طالبانو د دغو رهبرانو نمونه نه دي جوت کړي. دوی هم دراز له مشرفه غوښتنه کړې وه چې د پاکستان په پېښور او کویټې ښارونو کې د طالبانو مرکزونه وتړي، خو لکه څنګه چې رابرټ ګیټس لیکي پرویز مشرف هیڅ یو اقدام هم ونه کړ. د امریکا د دفاع د پخواني وزیر د کاریا داشتونو د کتاب چې په روان وخت کې خبرېدونکی دی د په جګړه کې د شکیل وزیر خاطرات په نوم خپرېږي. د امریکا د دفاع پخواني وزیر په 2000 میلادي کال کې په اسلام آباد کې له مشرف سره د خپلې لیدنې په اړه لیکلي، موږ د هغو مشخصو اقدامونو لست مشرف ته ورکړ چې په ګډه مو ترسره کولای سوای. مشرف په خصوصي خبرو کې د پاکستان کمزوري او د افغانستان پر پوله موجودې ستونزې ومنلې، خو له ما یې پوښتنه وکړه چې پر ګډه پوله یو پاکستانی ساتونکی د 40 یا 50 وسلوالو طالبانو سره چې افغانستان ته وړي د مخامخ کېدو په صورت کې څه کولای سي. ګیټس وړاندې لیکي، ما په ځواب کې مشرف ته وویل چې هغه ساتونکی باید د اجازه ولري چې موږ ته خبر راکړي تر څو موږ پر هغو طالبانو حمله وکړو. د امریکا حکومت له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې د طالبانو او القاعده د وسلوالو د نفوذ د کمولو لپاره په سرحدي سیمو کې د تګ راتګ لارو ته خنډ جوړ کړي او استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. ګیټس وایي دوی غوښتنه کړې وه چې د پاکستان پر فضا د څارونکو الوتکو د پروازونو زیاتېدو ته اجازه ورکړه شي. رابرټ ګیټس زیاتوي په پاکستان کې په رښتینې ډول قدرت د پاوځ په لاس کې دی او پرویز مشرف د 2000 کال د نومبر په میاشت کې د پاوځ واک جنرال اشفاق کیانی ته ورکړ. له دې سره سم ما د پاکستان مسله جنرال مایک مولن ته وسپارله چې په متواتر ډول له کیانی سره د خبرو په خاطر پاکستان ته تګ راتګ وکړي.
۶۶
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
او سم خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اتا رحمان اورگز ویلی لباړی او د خبر ایجنسی له نور سیمو څخه به کورسو خلګو د سنډو لپاره خالي ځلې پالي کړی دي. د خبرو نوموړي د جمعې پرز له مشال ریډیو سره په یو مرکه کې کړی ده. د مشال ریډیو خبريال په سر کې له نوموړي پښتلې چې د خبر ایجنسی له بیلابیلو برخو څومره کسان به کورسوي دي. دا هغه جواب وو.
دا ټول خو تقریبا یو لکونه زیات کسان بے کور شوی دي. په دې کې خو بے کور شوی خلک زیات تر د تیرای لکه نه رغلی سب په جلوزو کې سب په کوهاټ کورما وانګو کې پرتو کوهاټ کې هغه شان په نور ژوند تم لګل تریو بڑے کجوری نام څه کسان څه کومونه نه خلک رغلی دي مختلف علاقو کې پرت دي او بے کور شوی دي. په دې کې د تیرا کم کسانو زیات تر کسان د تیرا هغه په شوی دي ورو خو وصل کا الته ووري پرتی دي نو امید دي د مارچ میاشتې نه پست په دوی بیا واپسی شروع کیږي.
دوی ګیله کا د راشن والے سره د خیمو والے سره چیر موږ تسهیلاتونه نشته دي.
په دې سره کې خو څه کم آی ډی پیز تیرا میدان کسانو هغه په شوی دي هغه ته کومو پس کړی دي تقریبا 4-5 زره خلکو په شوی دي هغه ته باقاعده سمون ملو شوی دي. هغه کې خیمه خو خیر نه وي خو لکه نور کوم ضروری سمون دي برټیان او دا بسترې کمبل وغیرہ او نور خوراکي مواد لک ډیر څه کوم ممکن او هغه ورک مطلب علاوہ تحصیلدار ہم کل کلا منگاست مخلق و دستنز و نور رشن فبارک یا نور سے مشکلات یا غی نظان خبر کی
دغا باڑے نہ چکم خل کھڈول شوی دی او پجلو زو کیمپ کی پراتے دی دوی ډیر مود پورا شوا داس چ نیٹا شتل چ دو دوی واپسی ب پدی باند یقین شی او دوی بلاڈ شی واپس بل کورون تا
دې سلسله کې خبرې ترې خو روانې دي خو لا حتمی فیصله یا حتمی وخت یا د تاریخ ورکولو تعین یلا نه شوی او د دې واپسې په اړه هم ان شاء الله موږ خپل پروګرام لګې کړې شروع کړې ده. امید ده چې زر تر زره به دې خپل کورونه ته واپس شي.
دغه باړې چې کوم لوی لار عالم ګذر دا خلاص شوی ده د دغه باړې د بازار د خلاصول غوښتنه کې ځای خلک دې باره کې څه شته چې دا به خلاص شي.
په دې سلسله کې موږ خبرې ترې روانې دي مشرانو سره او سکیورټي فورس سره. موږ دا کوشش کوو چې د باړې څنګه د روډ تاسو ذکر وکړو کولو شي دغه رنګ د باړې بازار هم کولو شي او خلکو ته دا بنیادی کوم سہولتونه دا موږ ورکړې شو.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویش
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15040
او په 15340 صافي اوریدل شي.
او سم شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان هغه ځکه کې چې د سیمه او د سیمه زخه بهر په کالجونو کې زده کړې کوي وايي د 2013 کال کلنای سکالرشپ یا وظیفه له هم نه ورکړل شوی. پولیټیکل انتظامی کالج او تعلیم څنګ مشران یې یو بل افسر ته لیږي او نوی نیټه ورکوي. د مشال هریډو همکار له دغه ځکه کې سر خبري کړي د دوی د ستونزو په اړه خبري وسر کړي او دا ریپورت را لښړی.
د شمالی وزیرستان میرلی ډیگری کالج او بنو کالجونو کې د وزیرستان زکونکو وایي 2013 کال تیر شو خو لا هم ورته خپل سالانه سکالرشپ نه دی ورکړل شوی. دوی وایي د یو کال نه پولیټیکل انتظامیا تعلیمی څانګې مشران او کالج انتظامیا ورته یو بل نیټه ورکوي چې پکې پورا کال تیر شو خو ورته خپل راغلي کلانه پیسې یا سکالرشپ نه ملاويږي. نمیر علی کالج زکاون کے اشفاق احمد مشال ریڈیو تا پدی اڑا وائی
میں پرنسپل تے ویسے وی چے پی ایس پرن کی سارا ڈاپمنٹ کی سارا میں اوتے لڑی بل میں بلتے لڑی مشتا سیاسی پیسہ نہ ملو بل ایگزامر بندے رول پوس مشتا دے دور رات تے مشتا من دام ملاو شیخ کم اس کم ٹول ہر کر جتا ملاو دا خود کلی تدام ملاو شی
ناصر صدوائی دا قبائلی سی موز زکاون کو سکالرشپ زیاتر از زکاون کو ترلا سا کڑے خدا شمالی وزیرستان زکاون کی لا ہم ترے محروم دی او انتظامیہ چاروا کی یو پبل پسے لے گی
میرے لیے ڈگری کالج تک کلام میز ورشپ یا کلرک تک ورشپ کلرک کی پرنسپل سر رابطہ ہو کی پرنسپل میں یقین نہ ہوئی چے کالج چے کی کمیٹی دو اس طرح رابطہ ہو کی اگے چے پولیٹیکل سر رابطہ ہو کی یو میں یوتا لری میں بل بل میں بلتا لری پولیٹیکل چے اس کا پرنسپل سر دی پرنسپل یہ چے فٹا سیکریٹری نرگت ندیر گلی ہے سکالرشپ کمیش ڈیرے پیدان وکھلی جان نہ وکھلی ہو کم اس کم کی تو بنا میز دے کولل پو کی
نمیر علی کالج یو بل زکاون کے عبدالواسط وائی پیاز سکالرشپ خپل کتابونه اخلی او نور واړه ضرورتونه پر پوره کوي خو دوی نه پوهیږي چې ولې یوازې د دوی سکالرشپ ځنډولې شي
نږدې د نوې ورځې چې ټوله کالج ول ته ملاو شول د میرلی کالج ول ویل نه ملاو ورځې سو واجه دو 2014 2013 د نیرا کالج ته ملاو شو دا او مشتند ملاو منه په چارو چې مشتا خپل حق ملاو شو و نارت وزیرستان سټوډنټ چې سمرا دی هغه د سکالرشپ نه پته دی کا په باندې شدی او کا په میرلی شدی دا خلی پته دی نیرا ټوله خلک ته ټوله کالج ته وشول
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان تعلیم څنګ مشر سره د تماس نیولو هڅه وکړه نو پکې بریالی نشو خو د شمالي وزیرستان ناکامی اسمبلی غړی محمد نذیر بیا مشال ریډیو ته وې په دې اړه خبرې شوې دي او زرباز د کون کې خپل سالانه سکالرشپ تر لاسه کړی
مخکمو پروګرام باندې اعلان کړو چې کومه دې دې سکالرشپ خبره و هغه ان شاء الله نن زو دې چې سره نو ویډیو نن ان شاء الله ریلیز وکړي ریلیز نو نن ان شاء الله ریلیز کیږي
یاد دی وی چې نورو قبایلی سیمو زیاتر از د کون کو ته دغه سالانه سکالرشپ پر کړل شوې ده خدا شمالی وزیرستان زکون کی لا هم د دغه څخه به برخه دی چې دغه د 2013 کال لپاره د زکون کو سکالرشپ ته او دا محل هر یو زکون کی ته په کال کې یو ځل سلور ویش سوا کالدارې د سکالرشپ په توګه ورکولې شي
د شمالی وزیرستان د زکون کو د سکالرشپ په اړه باندې ستونزې رپورت موریده او هم د خیبر پښتونخوا 400 دی څه زو د 400 دی د تنګي اوسیدونکو ارشاد چې تقلوسی هم ارشاد دی ل اسلامي کالج په هنتونه د پښتو ژبې په ماستری کې تر ټولو زیاتې نمبر یې اخیستی دی وایي پر بې وزلی او غربت سربېره زده کړې کړې دي او اوس هم کاروندګر دی ل ارشاد سره د مشالېډو خبريال خبري کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د خنجری کلی تنگی 400 اوسیدونکو ارشاد چې د خپل نوم سره ارشاد تخلص لري سکالې د اسلامي کالج پونتون په خبرنه د پښتو مضمون په امتحان کې اول پوزیشن اخسته ارشاد د خپل پونتون علاوه ملکن پونتون عبدالولی خان پونتون مردان او په خبر پونتون کې هم په ډیرو نمبرو اخستو سره اول پوزیشن لري دی وايي چې تعلیم ډیر پرګرانه حاصل کړي ځکه چې کروندي به کولی او یو وخت داسې هم وو چې د پیسو د نشوالي لوجه سبق هم پرې خېو
د مور په ذریعہ باندې کله چر خرڅ کړي کله چر ګوډي خرڅ کړي او کله مطلب دغه بنده سره دغه احساس هم خامخای چې کله مونږ شریک کورن پای کې به مونږ د تماکو ډیر زیات کړل او تماکو ډیر سخت مشکل کاری او خواري مزدوري به پکې ډیره لکه خپل بو د مزدوري په نیت مم کوم نو البته مزدوري نه ډیړې نه بم پور سره کولی نو دغه مزدوري ډیړې لکه بچی ماته ول شو پانی تړل شو مطلب ګوډونه کول شو دا مونږ کړیم دي
د اول جمعات نه تر د شپږم جمعات پورې په سرکاري سکولونو او کالجونو کې سبق وایله د کروندې نه علاوه د خپل تعلیمي خرص پوره کولو لپاره نور څه روزګارونه کړی
چې کوم تعلیم او غل شانتي یعنی دوام ورته ملاو نه شو دغه وجه دا و چې خپل ستونزې مسلې به وي نو ما به زیاتره په چې کوم پرایوټ سکولونو دی پاره کې به لکه استاذی کوله نو مان الیکشن دی البته دغه یسو کله پس بیا دلتا په اسلامي کالج په هنتون کې ما داخله واغسته په پښتو کې
خوده وای چې د کلی یو مشر او ملګری ورسره د تعلیم پوره کولو لپاره ډیر مرسته کړي
زما کله په یونیورسيټي کې داخله کوله ډیر شوق باندې په پښتو ته خیال دغه شو چې پښتو وایم ما سره پیسې نه وي نیمګړی داخله را یونیورسيټي راکله په پیسو باندې دا غوښتم ټول استادان ته ذکر ودانی وي چې مال مطلب د زړه داخله وشو کار روان شو په فائنل کې بیا زمونږ دلته دغه دی دا نو هغه مال چې کوم دی داخله برابرل
ارشاد شاعر هم دی نو مشال رېرو ته خپل سو شیرونه داسې وویل
ته ګونه هر لبا جام د بغاوت ورکوم زه نوی نسل لا پیغام د بغاوت ورکوم او زما پزما کبانی پروت لاله بت څنګه نه پاسي دا چې زه چغه په خپل بام د بغاوت ورکوم د مایوسۍ د فلسفو کتاب لوستونکو ته زه د سحر زیره یم کلام د بغاوت ورکوم. د مصلحت نه کار وانخلي دا د مرګ نه خده. زه نسیت زړه ته مدام د بغاوت ورکوم او دا د خندان ډکه خوله او نری سری شونډي د به ارشاد لزی نام د بغاوت ورکوم.
هغه تن چې د ارشاد سره د تعلیم پوره کولو لپاره مرسته کړې وي نظیب خان نومیږي. هغه وویل چې د هغه پښتو ژبه ډېره خوښه ده، ځکه په دې ډېر خوشحاله و چې ارشاد هم د پښتو په مضمون کې په څلور پوهنتونونو کې له ټولو زیاتې نمبر یې اخیستی.
دا د دنیا یو ویشتم نمبر ژبه ده په شپږ نیمو زرو ژبو کې، او بیا دا نه کروڑه ویونکي لري، او د افغانستان قومي ژبه ده. دلته د پښتونخوا صوبې دا د پاکستان په حساب تر ټولو لویه ژبه ده، بلکې د شپې د ټول پاکستان ژبه پښتوی. تیر حکومت پښتو د مضمون په صفت لازمی کړه، نو په کار دا ده چې موږ ټول پښتانه پښتو زده کړو. دا زموږ ژبه ده، د قوم، د وطن او دغسې د خپلې ژبې دپاره کار وکړو.
د ارشاد په وینا چې هیڅکله مالی غریبي یا پردی مزدوریانې او نوکریانې د یو انسان د تعلیم په لار کې خنډ نشي جوړېدی، نو په کار ده چې هر پښتون دې خپل بچی تعلیم یافته کړي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
زما کور زما کلی
په پاوکم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.